السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د آریانا افغان هوایی شرکت وایي چې درې الوتکې چارتر کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د آریانا شرکت د چارواکو له قوله دا خبره کړې چې ویلي دي دغه الوتکې د صادراتو په لیږد کې د اسانتیا لپاره نیول کیږي، خو دا نه دي ویل شوي چې دا به څه ډول الوتکې وي او له کوم هیواد یا شرکت چارتر اخیستل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګرۍ لارو له تړل کېدو وروسته هوایي انتقالاتو او د منځنۍ آسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی وایي اوکراین په خپل تاریخ کې یو له خورا سختو شیبو سره مخ، ځکه دی چې متحدو ایالاتونو په کیف فشار راوړی چې د روسیې لخوا د پیل شوې جګړې پای ته رسولو لپاره یو لانجمن پلان ومني. زیلینسکی خبرداری ورکړی چې هیواد د خپل یو مهم ملاتړي هیواد د له لاسه ورکولو خطر سره مخ دی، خو خپلو ګټو ته به خیانت ونه کړي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ ولس ته په ویډیوي وینا کې وویل چې حکومت به یې له امریکا او ټولو شریکانو سره په آرامۍ سره کار وکړي او ژمنه یې وکړه چې له واشنګټن سره به د حل لارې لپاره رغنده لټون وکړي. امریکا د پنجشنبې په ورځ د جنګ د ختمولو لپاره زیلینسکي ته د یو پلان مسوده چې 28 مادې لري وړاندې کړه. زیلینسکي وویل چې کیف به په دغه پلان کې د پام وړ بدلونونه وړاندیز وکړي. مسکو د دغه پلان په اړه خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې طرح ملاتړ کړی دی. د جی شل یا شلو مخکښو اقتصادي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ کې د ګڼو مشرانو د نه ګډون او د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د پلان د بحثونو تر سیوري لاندې پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او دغه راز د روسیې او چین ولسمشران ولادیمیر پوتین او شي جینګ پینګ په غونډه کې ګډون نه لري، خو د ترکیې، برازیل او فرانسې ولسمشرانو رجب طیب اردوغان، ایمانوئل مکرون او لویز د سیلوا او دغه راز د هند او چین صدر اعظمانو نریندرا مودی او لی کیانګ په غونډه کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش د جمعې په ورځ د جی شل په غونډه کې مشرانو باندې غږ وکړ چې د خپل نفوذ او غږ څخه په استفادې د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره چې ډېر مرګ ژوبله لري او د تخریب او نړیوالې بې ثباتۍ سبب کیږي کار واخلي. او ایرانی رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې دغه هیواد حکومت د هیواد په شمال کې د ځنګلونو د اور د مړکولو لپاره بهرنۍ مرسته غوښتي. د کاسپین سمندرګي په 1000 کیلومتره ساحل تر آذربایجان پورې دغه ځنګلونه د یونسکو سازمان لخوا د نړۍ په آثارو کې شامل دي. دغه ځنګلونه ویل کیږي چې له 25 میلیونه کلونه عمر لري او څه د پاسه 3200 مختلف نوع نباتات پکې دي. ایرنا د ایران دولتي خبري اجانس راپور ورکړی چې هغه اور چې د نومبر میاشتې پیل کې په دغه ځنګل کې لګیدلی وو او مړ کړل شوی وو، د نومبر په 15مه بیرته بل شوی دی.
ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونه خبرونې ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د نوومبر 28مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. که څه هم ټولنیزو شبکو په وروستیو څو لسیزو کې تر ډیره د ټلویزیون ځای نیولی دی، خو موږ او تاسو ښاغلي اوریدونکي ښایي هغه نسل یو چې هر یو لا هم له ټلویزیون څخه خوږې خاطرې لرو. په افغانستان کې ټلویزیون د 1950 لسیزې په وروستیو کې خپرونې پیل کړې او تر اوسه یې نیمه پیړۍ سفر لا نه دی بشپړ کړی، خو په پرمختللې نړۍ او حتی په ګاونډیو هیوادونو کې خلک له ډیرو پخوانیو کلونو څخه ټلویزیوني خپرونې ګوري. په دې خبرونه کې د هیواد د ټلویزیون له دوو پخوانیو مخکښو څیرو سره خبرې کوو. دوی به خپلې خاطرې راته بیان کړي، په زړه پورې کیسې به وکړي او په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د ټلویزیون د بدلون په اړه به خپل معلومات را سره شریک کړي. خو له هغه مخکې په دې اړه تاسو د یو تفصیلي راپور اورېدو ته راګرځوم.
د افغانستان په یو خصوصي تلویزیون کې یو ښځینه ویاند ده، وایي د تلویزیونی خبرونې د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې یې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
وقت داخل استودیو می دیم و سوالات آماده است و قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځو او ټاکل شوي وي چې خپرونه ولرو، هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نه شو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي، او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوې تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي، ازادي راډیو ته وویل:
فتوا د افغانستان سخت زیر سانسور از سخت زیر کنټرول اداره طالبان قرار دارند.
فتوا د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه ادارې چې د رسنیو اړوندې کار نه دی تر راپورونو خبرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرکت انګلیسي جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوم خبرونه یې میرمن مرکه واخلو، باید هغه میرمن کاملا پوهل شوی او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه و، لاغه وخت چې طالبان نقلي شرایط ښځو ته نور هم سخت شوي او ښځې هم دا جرات نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسؤلین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیر علي چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ایز تلویزیون مسؤول دی، ازادي راډیو ته وویل:
معنی شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندېدل یې د دې لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي، او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی. او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول، اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي، چې سیمه ایز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت له خوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوې دي. له دې دلې هغه محدودوونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي، او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودوونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی، او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. تک چې هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه ونه ویل، خو له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خپرونې وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان در اسلامی امارات در اطلاعات و کلتور وزارت در دل پارچه په هیواد که در رسانه و در ملاتر سکتوری آدرس بلل کی گی حسب که وی چه در هیواد در اطلاع رسانه پا برخه که مستمره او گتوره حسی ولری. رسانه باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي، او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تلویزیونی شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21 د تلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلف پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، تلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې تلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې تلویزیون صفي اندازه بدله سوې او خلک په بېلابېلو پلیټفارمونو کې محتواوې تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د تلویزیون لرونکو کورنیو شمېر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره تلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
د تلویزیون د نړیواله ورځ په مناسبت ځنګړی راپور مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه میلمانه دي. البته لومړی میلمه زموږ د افغانستان د تلویزیون پخوانی رئیس عبدالغنی مدقق دی. د خبرونه دوهم میلمه هم د افغانستان یو پخوانی مخکخ نطاق او د خبرونو چلون کوي دی چې په څو شیبو کې به له خبرونه سره یو ځای شي. خو اوس چې مدقق صاحب را سره دی خبرونه او خبرې له دوی سره پیلو. مدقق صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. خلک مو له اواز سره بلد دي او اوریدونکو ته که ستړي مشي وایي مهرباني وکړي، بیا به موږ خپلې خبرې پیل کړو.
سلام تکل صاحب، تاسو ته، ازادي راډیو اوریدونکو ته، او د افغانستان کې څوک چې په بهر کې دي دننه دي زموږ غږ اوري، خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. نن د نومبر 1 لکه تاسو چې ویلې د تلویزیون نړیواله ورځ ده، نو دغه ورځ په مناسبت هم ټولو ته مبارکي وایم. مننه تکل صاحب.
له تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. مدقق صاحب، راځي لومړی د افغانستان د تلویزیون له تاریخ نه پیل کړو. تاسو له ډیرو پخوا کلونو راهیسې له تلویزیون سره همکار وئ، مګر په غالب ګمان په لومړنیو ورځو کې به یې نه وئ، ځکه چې ستاسو عمر فکر کوم چې د هغو ډلو د افغانستان د تلویزیون د کارکوونکو له ډلې تاسې نه وئ چې ډیر عمرونه یې زیات وو او ډیر کلونه پخوا، یعنې د 1950 لسیزې په نیمایي کې جاپان ته ولاړل، عراق ته ولاړل، څو نورو هیوادونو ته لاړل او د تلویزیون د خپرونو په برخه کې معلومات راټول کړل او بیا راغلل د افغانستان د تلویزیون شبکه یې فعاله کړله. خو دا خو زما فکر دی، مګر تاسو راته ووایاست چې څه وخت د تلویزیون سره یو ځای شولی او بیا به وروسته د تلویزیون تاریخ هم راته ووایاست.
مننه تکل صاحب. زه خپله خو لومړنی کار مې د افغانستان ملي راډیو نه پیل کړ په 1940 کال، تقریبا 1980 په ملي راډیو تلویزیون کې مې سابقه ده. نو دغه 40 کېږي چې له وطنه مهاجر شوی یم. تقریبا په ډېرو پوستونو کې مې کار کړی. په لومړي سر کې د افغانستان په راډیو کې ویاند ومه، له فوتی اعلانو، تجارتي اعلانو، خبرونو مې پیل وکړ. کار وروسته بیا د نطاقانو مدیر پایس مقرر شولم، وروسته تجربه زیات شوله د اطلاعاتو د عامر پایس باندې. یو وخت 3-4 د آریانا تلویزیون د خبرونو د برخې رئیس په توګه ومه. بیرته راغلم د افغانستان د ملي راډیو د رئیس په توګه، تقریبا 12 رئیس ومه. بیا د تلویزیون رئیس ومه. په وروستۍ دنده مې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د مرستیال په توګه ترسره کړې. نو که سابقې د تلویزیون ته راستو، تقل چې په هغه وختو کې پاس یاده کړه، واقعا زه نه وم، او صرف هغه وختونه راپه زړه کېږي ما ته. په 1950 کال کې د راډیو مخینه خو زیات، تقریبا 2 وروسته 3 نه کېږي، او تلویزیون هم وڅلوه کال پوره کېږي.
دا د تاریخ د تلویزیون د افغانستان دقیقا له کومې ورځې پیل شوی، یعنی خپرونې په کوم ورځ پیل شولې؟
د 1950 کال د شهید سردار داود خان په وخت کې د تلویزیون، یعنی تعداد کوي مخکې خودل شوی. خو د 1950 کال ته نه تقریبا د دالوی هوت میاستو چې باید د تلویزیون افتتاح شي. نو شهید سردار داود خان په وخت کې آماده شوی ټول وسایل. بیا چې په افغانستان کې انقلاب وو، 1950 کال انقلاب، د ثور په اوومه باندې د افغانستان تلویزیون په رسمي توګه افتتاح شوی دی د نورمحمد ترکی له خوا نه. او اصلا آماده شوی د سردار داود خان په وخت کې د خپل کومه تاریخچه تلویزیون کې د ارمانونه عمل ته وو. او خپل د شهید سردار داود خان زوی انجینر خالد چې د ډیرو تکړه انجینرانو نو چې هغه تاسو یاد کړه، جاپان ته هم تللی یو، نور په بهر کې نور انجینرانو د تلویزیون په برخه کې زده کړې وکړې، هم د تخنیک په برخه کې، هم د نشراتو ټولو برخه کې. نو اصلي په 1950 کال کې تلویزیون افتتاح شو.
مدقق صاحب، ماده پوښتنه کوله چې د دغه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د هغو تازه کارکونکو یا نویو کارکونکو په اړه راته ووایاست چې په بهر کې زده کړې وکړې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، په فکر کوم په جاپان کې وو، په عراق کې وو. د هغه وخت البته تاسو خو به استعمال لکه څنګه چې مخکې هم وویلې، تاسو وروسته له راډیو ټلویزیون سره یو ځای شوي یاست په 1940 کال کې، او هغه مهال چې دا د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون کارکوونکي بهر ته د زده کړو لپاره لاړل، 1956 کال وینه تقریبا 13 کاله وروسته تاسو له دوی سره له ملي راډیو ټلویزیون سره یو ځای شولئ. مګر تاریخچه تاسو ته معلومه ده دغه څومره کسانو کومو هیوادونو ته ولاړل، او د ټلویزیون لومړنۍ زده کړې دوی څه ډول سره راوړې هیواد ته، او بیا یې نشرات پیل کړل؟ البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سردار داود خان په وخت کې. بله مهرباني.
دغه ټلویزیون همکاران البته خپل د راډیو ټلویزیون د مخابراتو یو وخت کې د راډیو ټلویزیون برخه درلودله، نو له هغه جنګه محصلین او څه د راډیو ټلویزیون کارمندانو چې دوی جاپان ته تللي وو په همزمان، په همدې وخت کې د جاپان له خوانه د افغانستان د ملي ټلویزیون لومړنۍ استدیوان د جاپان له خوانه جوړې شولې. په هغه مهال شمېره تقریبا تر 15 تنه وو چې هغوی د تحصیل لپاره تللي وو. د ټلویزیون په هم تخنیکي برخه کې او هم د نشراتي برخه کې، نشراتي خو البته په افغانستان کې وروسته به دوی ته ترینینګ ورکړل شوی د استادانو له خوانه. نو دوی ته کله خپل ترینینګونه خلاص کړل، خپل زده کړې خلاص کړلې، افغانستان ته راغله، همدغه کډرونه ټول په ټلویزیون کې جذب شول. هغه مهال ټلویزیون لومړي وختونه وو، یعنی 2 ساعته نشراتو، بیا ورو ورو په د نشراتي برخه کې، یعنی لومړنۍ ستندرم د استاد ارمان لخوانه په ټلویزیون کې داسې د کارمند د پخانه کارمندانو وخلې ته استاد ارمان راغلی او لایف یو ستندر یې لیوا یا د نور ستندرغاری په وخت کې خبرو برخه وه، د موسیقي برخه وه، او نور نشراتي برخه کې ډیر کارلانه وتوي. بیا ورو ورو په دې برخه کې د نشراتي برخه هم د پلاټ فارم وزارت او په هغه مهال د راډیو ټلویزیون د خپل مسؤلین له خوانه په دې برخه کې کار وتو. ځای یو وخت استاسو په دې کې ملي ټلویزیون ډیر لیدونکي درلودل په افغانستان کې، یو ټلویزیون او ډیرې خبرونه درلودلې او ډیر جالبې وې. نو وروسته وختونه زیات شول.
مدقق صاحب، ولایتونو کې هم ټلویزیونونه وو د افغانستان په تقریبا ډېرو ولایتونو کې یا حتی ټولو کې
وو. بیا وروسته لیکنه چې کله په افغانستان ټلویزیون نشرات درلودل، څنګه د افغانستان رادیو سره سهار له 6 بجو د شپې تر 12 بجو پورې نشرات درلودل، دغه وخت تقاضا دا وه او د وخت یعنی د مقامات لخوانه تصمیمونی ول چې ولایت کې، نو لومړی په سترو ولایتونو کې د رادیو د سباوی جوړه سره ورته د ټلویزیون. البته رادیو په وخت کې په میډیا ماوس کې ټول افغانستان کې اوریدل کېدل، خو په وروسته پورې په ټول ولایتونو کې هم رادیو موږ درلودل هم ټلویزیون. لکه وخت پورې چې ما تر اخره کار کوم وسم، نو ټول ولایت تقریبا هم رادیو لري هم ټلویزیون لري. په وخت کې رادیو او ټلویزیونونه په ټول ولایتونو کې لري، او ورو ورو په مرود زمان باندې ټول ولایتونو هم محلي نشرات درلودل، هم د افغانستان نشرات لري کول.
د ټلویزیونی خبرونو د محتوا په اړه راته وایست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا د ثور له انقلاب نه وروسته د خبرونې عملا او په رسمي ډول پیل شوې، که څه هم هغه ټول ترتیبات مخکې نیول شوي وو د سردار داود خان د جمهوري ریاست پر مهال. د محتوا په اړه راته وایست چې له انقلاب نه وروسته چې کله خلق دیموکراتیک ګوند او د شوروي پلوي ایدیولوژيګانې راغله او په افغانستان کې ډیر زیات د تبلیغ ورته کېده، د خبرونې د رادیو افغانستان څه ډول وي، آیا دغه ګوندي تبلیغاتو یو مهمه برخه د دې خبرونو جوړوله کنه؟
نو طبعا تکل څه په وخت کې بتاتم د ټلویزیون لیدونکي او د رادیو اوریدونکي وي په افغانستان کې، بلکې په ټول دنیا کې وي. په افغانستان کې دا تاثیرات کله چې نظامونه بدلیږي، لومړنۍ تاثیر په رادیو او ټلویزیونی، لکه په افغانستان کې د ثور کودتا کې وسوله، لومړی اسلام وطنجار له دې رادیو نه خپل اعلان وکړ چې دغه د انقلاب وسو، او د داود خان د غوی په اصطلاح چې غداره کورنۍ له منځه ولاړل، او په افغانستان کې بس وطن به آبادیږي جوړیږي، یا وروسته ببر کارمل ته حتی له تاجکستانه کله چې له افغانستان ته لانه ورغلی له تاجکستانه یې د افغانستان د خپله مشري اعلان کړله، کله چې حفیظ الله امین یعنی په حق ورسېدو مړې کړ بیا نو خپله ببر کار نو تاثیرات طبعا د رژیمونو ټولو رژیمونو را وروسته په افغانستان کې که وروسته مجاهدین راغلل که بیا طالبانو بیا د جمهوریت دوران کې د جمهوریت خو بیا لږ څه تفاوت ډېر راغلی و. نو مخکې طبعا اولین تاثیر د نظامونو ټول په فشاري او ټوله توجه به په نشراتو او په وخت کې د راډیو او تلویزیون نشرات هم طبعا د امپریالیزم ضد نشراتو د شوروي پلاوي یا کوم خلق د دیموکراتي ګوند د خلق پرچم ډلې و دو هغه نشرات طبعا سانسور په وخت کې مکمل سانسور یعنی و هغه کوم معلومات چې ما ترسته په نشراتو کې حتی کله کله په سندرو کې هم کېدی چې د شاعر شعر که لږ ذره په طبیعت نه و. نو دا تاثیرات یې طبعا د راډیو تلویزیون باندې کړی ده. طبعا اگر چې په ټوله دنیا کې زه د کومه رسنۍ واقعا ډېره آزاد او مستقل نه ګورم تاثیرات
لري، یعنی مقصد ستاسو دولتي رسنۍ دی؟
بله بله دولتي.
دا هم راته وایست مدقق صاحب چې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته چې مجاهدین راغلل او واکمن شول، نو هغه وخت تاسو تقریبا دوه کاله وروسته له ملي راډیو تلویزیون سره یو ځای شولی، یعنی د هغو د واکمنۍ دوه کاله تیر و. په دې وخت کې تاسو خو د تلویزیون پخوانۍ خپرونې لیدلې وې، له دې وخت سره یې توپیر څومره و؟ یعنې داسې اساسي بدلون پکې راغی ځکه چې نظام بدل شوی و او که ډېر توجه نه و دې بدلون ته؟
طبعا تاثیر ډېر و. په تلویزیون کې مجاهدین سره راغلل کرچې میرمنو خبرونه ویلې، د میرمنو تلویزیوني پروګرامونه ویلې، خو تر یو کال پورې تقریبا تر غوسې داخلي جګړه شروع شوله. په تاثیرات ټول هماغه جهادي مخکې مې څه یاده کړله، مکمل ټول هغه مفکوره جهادي مفکوره وه په د راډیو او تلویزیون په نشراتو باندې، او د مجاهدینو کوم څه چې غوښتل د هغوی په طبیعت باندې هغه بعضې خپرونې د مجاهدینو راتګ نه مخکې دیارلس سوه اویم و شپېتم کلونو کې نشرېدلې، ډېرې خپرونې له منځه لاړلې، مثال لکه سیریالونه فلمونه د موسیقي برخه او نور وغویم. مجاهدین هم خپل تاثیرات درلودل او ټول مسؤولین هم د مجاهدینو لخوا نه مقررېدل او د هغوی خاص سانسور کې و د مجاهدینو لخوا نه هم طبعا تاثیرات وو په تلویزیون باندې. بیا کورنۍ جګړه شوله وروسته نشرات دستګاه د ګلبدین حکمتیار لخوا نه، او کله چې کابل کې جګړه وشوله نو احمد شاه مسعود به د سارسیا طرف او نور منطقې په راکټو ایستلې، هغو به کابل ایسته، بیا نو څه ځینې دستګاوې له منځه ولاړلې، بیا نشرات هم تل په وخت کې.
په دغه وخت کې چې دا کورنۍ جګړه تاسو یادونه کوي، څومره زیان ورسېد افغانستان تلویزیون ته؟
د تلویزیون فقل صاحب خپله ادارات یا مثلا آرکیف و استودیوګانې دغه ټولې کومه صدمه نه ورته رسېدلې، صرف د هغوی توجه دا وه چې مکمل یعنی کله چې جنبی سمیری د جنرال دوستم لخوا نه چې ګلبدین حکمتیار سره یو ځای شو او هغوی تیاری په لاس کې درلودلې، نو دوی فقط غوښتل چې پولیسرخي کې د راډیو کوم انتنونه چې لیږدونکي دستګاه یا د تلویزیون په منځ کې تلویزیون په غره کې دوی ټوله توجه دا وه چې فقط هغه انتنونه باید له منځه لاړ شي، نور نشرات حتی کېږي. او ما چې وسول چې تلویزیون غره کې همیشه به راکټونه سره تلل، دوی فکر کاوه زیات ټول شیان بنده تلویزیون په انتن باندې دي او انتن او لیږدونې دستګاوې تقریبا ټولې له منځه وړې وې. حتی را وروسته د طالبان چې سقوط کړل په د جمهوریت نوی چې کري ته په راتګ سره، بیا هم امریکایانو آینه کار وکړو چې د تلویزیون غار پولي چرکي کې د راډیو تلویزیون دستګاوې به بمبار کړلې، نو دا کار ټولو کړی ده. په افغانستان متاسفانه اولینه ضربه په تلویزیون او راډیو باندې.
مننه مدقق صاحب. د جمهوریت په وخت کې تاسو ویل چې یو څه توپیر راغی په خبرونو کې، یعنی له دې نه مخکې چې ډلې او تنظیمونه وو او خلق دیموکراتیک ګوند و هغو د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده ترې کوله، د جمهوریت په وخت کې یو څه بې پرې شوې خپرونې د راډیو تلویزیون، او که بل کوم توپیر ستاسو هدف دی؟
یو کله چې د جمهوریت یعنی د کرزي صاحب راتګ سره په لومړي سر کې د مجاهدینو امغه دلولا تاثیرات دلودل په تلویزیون باندې یو قال دوه قال غوی تقریبا مسولین هم ټول امغه خانی مجاهدینو خو ورسته ورسته د اطلاعات فرهنګ وزارت کې یا خپل په تلویزیون کې د مسولین له تبدیلی سره ورو حالت نظام قانون مند کېده دغه تاثیرات کم شول. خو بیا وروسته په تلویزیون په خپرونه کې د افغانستان د ملي تلویزیون خپرونې څلیر ساعته شولې. د اروپا او امریکا او ټولو قارو کې د ساتلایت د ځغال خپل لیدل کېدلې. په نشراتو ته ډېره توجه وشوله. نو په هغه مهال زموږ کارمندان ډېر بهر ته لاړل د ترینینګ لپاره. هلته وروزل شول په افغانستان کې ټولو کلو کې ډېره توجه رسنیو ته کېدله. چې په دې برخه کې د ملي راډیو تلویزیون هم اگر چې خصوصي تلویزیون هم جوړ شول په برخه کې د خصوصي تلویزیون هم ډېر پرمختګ وکړ. خو ملي تلویزیون کې هم بیا ډېر پرمختګ راغی لکه د استودیوګانو زموږ استودیوګانو ټولې ډیجیټل شولې په دي شکل سه په وروسته کې
په دې باندې زه وروسته پوښتنه کوم چې استودیوګانې څومره متحول شوې او امکانات څومره متحول شول څومره توپیر و د هغه تلویزیون چې په 1950 کال کې جوړ شوی وو او بیا وروسته د جمهوریت پر مهال چې ډیره ښه او درنه پرمختللې ټکنالوژي ورته له مختلفو هیوادونو نه راغله. مګر اوس چې په همدې موضوع کې یو مدقق صاحب تاسو مخکې وویلې چې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې له راتلو سره یعنی د جمهوریت د پیل پر مهال په لومړیو دوو کلونو کې لاهم مجاهدین او د هغو مجاهدینو ملي راډیو ټلویزیون کنټرولاوه. ما ته یاد دي چې یو یا دوه وارې حتی د ټلویزیون ودانۍ د همدغو ډلو لخوا محاصره هم شوله او د حتی د نښتو احتمال هم و. هغه وخت تاسو ته یاد دي تاسو وی هلته او دا پیښه څه ډول وه؟
څو سان چې ما سترګو لیدلی حال ده. یو خو یو حقیقت په خلته چې ما له یاده ونه وځي چې کله چې په افغانستان کې د 1950 کال یو هغه د نظام غوښتنه وو څو پالیسیس وو هغه وه. لیکن په د راډیو تلویزیون کوم خپرونې چې زه په وخت کې اورېدونکی وم یو دقت واقعا فارمندان دغه وخت ډېر ښه یعنی کلام یې درلود مطالب نه شته کول او دقت هم په سندرو کې هم په خپرونو کې هم په خبرو کې ټول صحیح دغه وخت له کارمندانو باید یعنی هغو کو چې سترګې پټې نه شي دقتو د مسالې ته د خپرونو هغه د ارزیابي لپاره یو دوه درې مرحلې درلودلې چې باید د چک شي دغه نه باید سترګې پټې نه شي. ما له یادونه وته پخواني کارمندان که څوک بهر کې وي که دننه دي د راډیو تلویزیون خپرونې ډېر غټ کیفیت درلوده. یو څه د خاطراتو د ویلې کله چې زما راپور کېږي زه په خیر افغانستان نه ګډ مارنګ افغانستان یو خپرونه وسې د افغانستان راډیو نه کړېدله. کله چې الحضرت موزهسا افغانستان ته راغی نو په هغه وخت کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس حافظ منصور و معاون ایزدیار صاحب وروسته سنا مجلس مرستیال و نو دوی هغه سانسور چې ما ویلې کله چې الحضرت موزهسا په جرګه کې خبرې کولې په تلویزیون کې قصدن دغه نشرات تلویزیون د غرونو نشره قطع شولې او دغه وینا نه پرېښودله چې باید نشر شي. یا را وروسته هم په ډېرو مسایلو کې د خپله سرجي سبه ماته ډېر فلات بازشانه چې نه کېده یا د استاد فرهنګ د وزیر ماته زور نه پرې رسېده.
دا اوبخې قصدي عمدي دوی د خبرو مخه ونیوله او که تخنیکي مشکل و ستونزه
نه نه په وخت کې داسې دار دا و چې الحضرت ظاهر اغلی دا و دته به هغه څه واک ورکول کېږي. او شاید همدې چې ووم په هغه وخت کې تاسو هم قابل کې ازادي راډیو کې فکر کوم مسئولیت درلود نو نه پرې په هغه وخت ازادي راډیو به جوړ شوی که نه. دا قصدي و دا شی قصدي و یعنې دغه نظام و د خپل ټولو مجاهدینو همدا دار و چې ظاهرسا بیا واک هغه ته ونه رسېږي او هغه سره دا مسایل د هغه لخوا نه قصدي و د خپله کله خبر موږ جوړ شوی خبر مایل هغه خبر حتی خبرې وخت تل شو دا خبر باید نه خدمت نو دا تاثیرات د غلفانه
خا بیا خاطرات تاسو بیانوله تاسو خپل خاطره بیانوله. زه به البته بیا ورسته درته وایم چې په ورځو کې ازادي رادیو په کوم ځای کې و مهرباني وکړئ.
نو امر خبر نه کوي دغه رقم نورم د دغه رادیو او تلویزیون باندې مکمل واکو
او محاصره د رادیو تلویزیون هم پېښ شو، چې یعنی کله چې د دې ادارې رئیس لری کېدل دند نه بیا پولیسو یا امنیتی ځواکونو ملي رادیو تلویزیون
محاصره مشکل دا اوسه هغه غلام حسن حضرت ته د افغانستان د رادیو رئیس په توګه مقرر شوی